اسلامی امی از حقوق.
السلام علیکم ماته بجی شویل ازادی رادیو د دې سات خبرونه ته خرغلاز امید زهیر مليم په پال کلن خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپایی ټولنې د سازولې له شارز دافیر ارنود پاول سره لیدلی. په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت شنبه مازیګر خبره کړې لیکل شوی چې په دې لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي. متقی همداراز ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد دننه یا بهر د نورو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د اروپایي ټولنې سازولې او شارز دافیر ارنود پاول د دې لیدنې په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په اعلامیه کې د ښاغلي پاول په لیکل شوی چې ګواکې اروپایي ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره د رغنده تعامل له لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي. د شپږیزې د کرکټ په اتم پړاو کې نن به د امیر له هندوکش او بوس له سپینغر سره مخ کیږي. د کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې بندي امیر خاماران به ماسپښین له هندوکش تورو سره مخ شي، خو په سهارنۍ لوبه کې د شپږیزې دوه مخکښ ټیمونه چې تر اوسه یې په دریو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې بوس او سپینغر سره مخ کیږي. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون هم لوبه وګټله چې پکې ځوان لوبغاړي توپ وهونکي حسن عیساخیل شپږ اویا منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شل اوریزو سیالیو سوداګري زیږده چې اته ټیمونه پکې لوبېږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په درویشتمه د بیزو تڼاکې ناروغي یو نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دې سره ښایي د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پام او پانګونه راجلب شي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ټیډروس اډانوم ګیبریوسس په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل:
ما پریکړه کړې چې د بیزو تڼاک یا مونکی پوکس خپرېدل په نړیواله کچه د اندېښنې وړ فوق العاده روغتیایي وضعیت دی.
د بیزو تڼاکې ناروغي چې له لسیزو راهیسې په افریقا کې خلک پرې اخته کیږي، د مې میاشتې راهیسې په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خپره شوې او د اویاو څخه زیاتو هیوادونو کې زرګونه خلک ناروغه کړي. دا ناروغي په ندرت سره وژونکې ده. نښې نښانې یې تبه، سردرد او لړزه ده، او بیا په پوستکي د خولې دننه او د بدن په نورو برخو کې تڼاکې راخیژوي. او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې لږ تر لږه 20 کسان پرون د جولای په درویشتمه په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخ د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او درود د بال سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار استنبان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د استنبان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورونکو ډلو 55 کسان ژغورلي چې په ناڅاپه سیلابونو کې اوبه وړي، خو لږ تر لږه 6 کسان لا هم لا درک دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. په افغانستان کې د سیلابونو دوام او د خلکو زیانونه
4.5 کیلومتر سرک وران شوی، 455 جریب زمکه او شپږ ملیونه ولیدي.
د ماین پاکۍ له کبله د بودیجې کمښت او له دې امله راپورته شوی اندېښنې.
The issue of landmines and unexploded.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یې ور ډېره لوی ستونزه ده.
او روسي سره د غلو دانو د صادراتو له موافقې د سلیر وی ساتل تیر دو وړاندې په اوکراین د روسي تازه بریدونه
په اوکراین باندې ډیره راکټي بریدونه شوې. بعد مرغ زمونږ لپاره د عادي خبره ده. که څه هم د افغانستان ډیرې سیمې وچکالۍ ځپلي، خو د
ډیره مننه چې راسره یاست. د تخنیکي ستونزو له امله زما بخښنه ومنئ. د خبرونې لومړۍ موضوع ته به راوګرځم. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو ځپلي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم د پرونیو سیلابونو له امله دوه ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو هم د سیلابونو د راوتو راپورونه ورکړل شوي دي. ستانګزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
که څه هم د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلي، خو د نورستان، خوست، میدان وردګ، پنجشیر او لوګر په ګډون یو شمېر ولایتونو کې تیر څو ورځې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه راغلي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانو او وروستیو سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل:
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي. ځینې قریاجاتو مالی او ځاني تاوانونه رسیدلې دي. 4.5 کیلومتر سرک وران شوی، 455 جریب زمکه او شپږ ملیونه وړې دي. درې زره میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي. او درې زنانه شهیدان شوې دي.
د نورستان د واما ولسوالۍ د ارچینو په سیمه کې هم سخت سیلابونه راغلي. په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نه یوازې د سیلابونو بلکې د سختو او بې وخته واورو د اورښت هم شاهده وه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم سیلابونو د دې سیمې اوسیدونکو ته د سر او مال تاوان اړولی او د راپورونو له مخې د پرونیو سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي. د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي حکمت الله کاخیل پرون ازادي راډیو ته وویل
د سیلابونو امکان زیات دوا مشمان لا بدرک شوی دی څلور شپږش کې ټکی کې هوتو سیمې خلق همدارنګ دی ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لګلی دی هغه هم بریالي نه دی شوی خو دا صحیح کې د سیلابونو امکان زیات تر شاید دغه تلفات پورته شي.
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو سیلابونو کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی خو ګڼ مالی تاوانونه خلکو ته اړولي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ او نن چې کوم سیلابونه راغلي دي په پنشیر میدان وردګ لوګر پکتیا نورستان کې دي چې موږ د معلوماتو مطابق تر اوسه پورې الحمدلله جاني تلفات نه لرو. البته په دې ولایتونو کې څه ډېر زراعتي ځمکې همداسې مختلف فصلونه د سیلابونو خراب کړي دي چې زموږ د مربوطه ریاستونو نن هم څه سیمو ته رسیدګي کړې خلکو سره یې کومکونه کړي دي.
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت همدارنګه په راتلونکو څلېرویشتو ساعتونو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزني، زابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو اورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. کارپوهان ټینګار لري چې د سیلابونو له امله د تلفاتو د کمولو لپاره باید په هغو سیمو کې چې معمولا سیلابونه راوځي کورونه جوړ نه شي او د اوبو لارې پرېښودل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راسمال چې تمه افغانستان باید تر 2023 کال پورې له ماینونو پاک شي خو ښکاري چې دغه موخه ترلاسه نشي. تازه په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې صبر خې په ماینونو په خوله او هر ورځ د خلکو ژوند ګواخي. تر ډیره په افغانستان کې د ماینونو یا هغه د ماینونو چې تر ځمکې لاندې ښخ شوي او د تیرو جګړو له امله پاتې قربانیانې ماشوم
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل $3 میلیونه بودیجه یې له لاسه ورکړې او مجبور شوي 140 کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کاله یې جګړه تېره کړې او په ماینو پوښلی خورا ګران پرېوځي. د ډنمارک د کډوالو شورا یوه له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخ ته وړي او د ماین پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرتر جنرال شارلوت سلینت وایي ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پېښ کړی.
په
افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یوه ډېره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډېره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په 2 میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي 2 کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
15 کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. 2 کاله وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
انفجار ماین از دست دادم.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی چې خپلې مصنوعي پښې بدلې کړي.
زه په کندهار ولایت کې نن 8 کاله مخکې کنار زیادې ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي.
تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول 240 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وایي په اوسني وضعیت کې له ایران سره د هلمند سیند د اوبو په اړه د شاهي نظام پر مهال شوی هوکړې لیک عملي کول سخت کار دی. د دې وزارت سرپرست په افغانستان کې وچکالۍ ته په اشاره سره وایي له ایران سره د اوبو د ویش په برخه کې باید نوي اصول تر لاس لاندې ونیول شي. عبداللطیف منصور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی له ایران سره شوی توافق ته ژمن دي، خو په نیمروز او هلمند کې د وچکالۍ له امله د دې ولایتونو خلک لومړیتوب ورته لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت د هلمند په اوبو د شوي توافق عملي کول په اوسنیو وختونو کې ستونزمن بولي. د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې په نیمروز او هلمند کې کاروانګر د خپلو ځمکو لپاره اوبه نه لري، یو شمېر حیوانات د اوبو د کمۍ له امله مړه شوي او ان خلک د څښاک لپاره کافي اوبه نه لري، له همدې امله د هلمند له اوبو د ایران ګټه ستونزمنه ده. ښاغلي منصور له ایراني چارواکو سره د طالبانو د وروستیو مذاکرات په اړه وویل له دوی سره د حقابې د نوې وصول په اړه خبرې شوې.
نو موږ له یو سر دانا سپدی اساس و سیرازی د دغه اخراجی هم تکینو کومرس کې سیا کومه موافقه سوی دا او روح تیغي مایده ده. البته موږ ته سنونو جوړ کوو ماشینالات ولګو ستات څومره وبو درځي هغه به معلوم شي، کنه د تلیا هغه به معلومیږي. نو دې ته وساته موږ آماده کړی دي، حتی په تیر نظام کې چې ټوله دنیا تر څنګ ولاړه وه هغه دې ته نه شو آماده. اوس موږ سره دې ته آماده شوي دي چې موږ کومرس کې دغه باید ولګو ماشینالات ولګو چې هم حقابه معلومه کړي او جنجالونه هم ورک شي، تاکسي نه چې ټول درې شاخر سکري چا څه وکړو چا څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې مودي وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د اوبو د تنظیم د ملي ادارې رئیس خان محمد تکل له ایراني چارواکو سره د هلمند سیند اوبو سره هر ډول نوې خبرې غیر قانوني د نه منلو او ملي خیانت بللې وي. ښاغلي تکل په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي وو زما د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې به ایراني چارواکو سره په کابل کې ناسته ترسره شي چې طالبان ورسره منلې هم ده. لومړی خو باید ووایم چې دا ناسته هم د تیرو ناستو په څیر د ایران له طرفه یو نمایشي ناسته ده چې د معاهدې د تطبیق لپاره نه بلکې د نقص لپاره د اسنادو پریښودل دي. خو طالبانو په زلونو ویلي له ایران سره د هلمند په سیند د پخوانۍ توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې مودي وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي وو هڅه کوي چې له طالبانو سره د اوبو د ویش په اړه یوې نوې هوکړې ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس ولادی میرزلینسکی وای له روسي سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې سلیر وسات هم نو تیر شوی چی روسیې پروند د اودیسی پر بندر راکټي بریډ وکړ. روسیا او اوکراین د جولای په 22مه په ترکیه کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لویدیز چارواکو بیا او ترخوای ملګرو ملتونو د روسیې د بریډ غندل اره. سفیولا ستانګزای په دې اړه راپور لري.
روسیه په اوکراین کې د اودیسی پر بندر چې د توري بحیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباری کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوه جنګکښیلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودیسی په بندر کې ولګېدل، خو د پام وړ زیان یې نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل په اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي، بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له 24 ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنی روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسی بندر په نښه کړو. ولودیمیر زیلینسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیا څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږکال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادر شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالره عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا د طالبانو حکومت له ایران څخه 350,000 ټنه نفتي مواد واردوي. د طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی او هلته یې د شنبې په ورځ د ایران له یو ځانګړي سهامي شرکت سره د نفتي موادو د پیرلو تړون لاسلیک کړی. د طالبانو د حکومت د والي وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دې نفتي موادو د رالیږدولو بهیر به په څو لنډو ورځو کې پیل شي. د تیلو د پیر هدف په بازارونو کې د تیلو د بایو کنټرول او ټیټول یاد شوی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نفتي موادو د کمیټې د راپور په اساس په افغانستان کې اوس مهال یو لیټر پټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل په شاوخوا 140 افغانۍ پلورل کیږي. سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ایرانی تیل په تیر بیا ډیزل با په افغاني مارکیټونو کې دم ګړې چې کم دی او په واردېدو سره به تر یو اندازې راټیټ هم شي. د دې خونې د نفتي موادو او د ګازو د کمیټې له مشر نجیب الله عمرخیل سره صفی الله استالکزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې له ایران څخه د تیلو واردات به څومره ګټور تمام شي او په بازار به یې اغیز څه وي.
څومره د پخوا موږ د بازار تجارت کې د دوی سره د دوی کمیسیون چې دوی یو ځای تللي وو د دوی سره موږ جلسه لرو پیشنهاد هم همدا و چې موږ د پخوا د ایران د طرف او د ترکمنستان او قزاق طرف د دوه طرف ته زموږ تیل راتلل. په اخره کې دوی د ایران سره په بندر کې مشکلات جوړ کړي وو د تیلو په کیفیت باندې مسایل لرل. زموږ پیشنهاد همدا و چې د ایران ډیزل راشي نو زموږ په مارکیټونو کې به دوه طرفه تیل راځي به یې کنټرول شي.
دغه نفتي مواد چې راځي فکر کوي دا تصفیه شوی دي یا تصفیه ته ضرورت لري په څه شکل به راځي؟ دغه د تاسو معلومات څه دي؟
ایران مچکم تیل مونږ ته راځي د خاص ډول کې دا د کیفیت نه دي ولې کیفیت یې نسبت ترکمنستان کې لږ تلک ټیټ دی. ان فکر وکړه هغه د سکلت په حساب د هغو سکلت د 800 پورې د دوی 815 دغه زیاته سو پورې.
ښاغلی عمرخیل اوس وخت د کابل په بازارو کې د تیلو بیه څنګه ده؟
تیر هفتې په نسبت د ډیزلو بیه 10 افغانۍ راټیټه شوې ده. 100 افغانۍ وي او نن به 100 افغانۍ باندې نرخونه وځي. د دې هم هفتې سره 10 افغانۍ برخه ده. پټرول افغانۍ
دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیا تیل پلورونکي او ترخوای موټر چلونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو بیې پورته شوي او ترخوای د هغه ستونزه ده چې نه یوازې دوی لپاره یې تګ راتګ ستونزمن کړی بلکې د دوی په کاروبار باندې هم اغیز کړی دی. د کابل یو شمېر موټر چلونکو موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې د تیلو د بیو لوړوالي شکایت کړی او ویلي وو چې د طالبانو په راتګ سره د تیلو د بیو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی. دا په داسې حال کې چې په نړۍ کې بیا د بل هر وخت په پرتله د تیلو بیې راټیټې شوې دي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورن مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو ځپلې. یو له دې سیمو چې سیلابونه پراغلي او خلکو ته یې مالي او ځاني زیان اړولی د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ ده. د دې سیمې اوسیدونکو وایي وروستي بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او اوس وخت دی چې باید لاسنیوی وشي. دوی زیاتوي چې د ځاځي میدان دوه ماشومان هم سیلابونو وړي او تر اوسه یې جسدونه نه دي موندل شوي. دوی کله یوې خوا د جسدونو د موندلو په برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه کوي او تر خوای له چارواکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی سره مرستې وکړي او لاسنیوی وشي. خو ځایي چارواکي بیا د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ له اوسیدونکو غواړي چې د سیلابونو د راوتو پر مهال د خپلو کورنۍ غړو ته متوجه اوسي تر څو زیان ورته ونه رسیږي.
د خوست د ځاز میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروستیو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یوه اندازه کرنیز ځمکې یې له منځه وړي او یو شمېر کورني څاروي یې تلف کړي دي. د جولای په درویشتمه د ځاز میدان اوسیدونکي احمد نور آزاده راډیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته، د اوس هم فعلاً باران د ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کمک کیدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته، دوه ماشومان لا بېدرک شوي دي. څلور پنځه ویشت کمټې کېږي خو تو سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کوم هغه غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه ساحې کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. دغه ساحه کې ځاني زیانه بغیر مالي زیانونه خلکو ته وغوښتي دي او اوس هم د ورخت اټکل بیخي زیات دی دغه ساحه کې او زیات سیلابونو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان یې ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه کوي چې موږ سره لوړ چرواکو نه ښه کومه خوشي.
د ځاز میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونو ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
مونږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیر زیان ته ورسولو. مونږ ته دوه ماشومان وړي دي، په صاحب دې راکړي اوسه پورې هیڅ همکاري نه ده شوې. مونږ به ولایت نه مو ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې وروستیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوښتي ځاني او مالي زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاز میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبه وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسپموي. هغه که اوس رسیدلی ورته مرستي او یا وروسته ورته رسیږي په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونې وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرله پسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان میاشتې روزګان کې یو روغتیايي مرکز پرانسته. د دې ټولنې مسؤلان وایي دا روغتیايي مرکز په سیمه کې د شاوخوا سباندې شپږ زره کسانو لپاره جوړ شوی چې د عمومي داخلي ناروغانو ترڅنګ به پکې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي. په دې روغتون کې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او وقایې دیارلس ډوله واکسین هم شته. تخوا د روزګان اوسیدونکو وایي د افغانستان میاشتې له دې اقدامه خوښ دي.
د افغان فریمیاشتي خیریه ټولنې لوري د غروختي مرکز د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ښار کې د ناروغانو پر مخ نن پرانیستل شو. د یاد مرکز د پرانیست لپاره د افغانستان د فریمیاشتي خیریه ټولنې مرسیال نور الدین ترابي او د سویلي زون د امژغی رئیس اختر محمد خادم هم ورزګان ته سفر کړی وو. ملا نورالدین ترابی د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال ویلې چې پلان لري یاد کلینیک چې اوسمهال یو پرایي سنټر دی له دې وروسته یې په بی ایچ سی هم واړوي، یعنی ظرفیت یې له دې نور هم لوړ کړي.
کوم شیان چې په موږ پورې اړه درلوده هغه که په تشکیل کې که په بودیجه کې که په بل څه کې هغه دې موږ ته وایي. موږ یا د سرې میاشتې د حساب سه او یا د ډونرانو د خواسه ډونرانو ته وایي په هغه کې انشاءالله مشکل نشته. چې کوم شي ته ضرورت وو هغه به په صحیح چارو کې موږ سره ډونرانو د وسه خبره نه ده کړې. څونه دوا موږ ځینې غواړو نو هغونه دوا راکوي.
ډاکټر ناصر چې هم د یاد روغتون د پرانیستي لپاره وروزګان ته راغلی وو وی ویلې چې په دغه روغتون کې به د عمومي داخله ناروغانو ترڅنګ پکښې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي او دغه راز د بېلابېلو ناروغیو لپاره به دیارلس ډوله واکسین هم پکښې کې موجود وي.
ډاکټر دې معاینات کوي صحیح یو اوپیډي ده قابله پکې ده چې قابلیت ټول خدمات کېږي مخکې د ولادت نه وروسته د ولادت نه او ډلیوري درې واړه کېږي پکې دا کېږي ډریسنګ پاسمان پکې کېږي او مریض زخمی راځي ټپي راځي پاسمان کېږي واکسینو بخش مکمل کېږي هر دیارلس رقمه واکسین چې دي هغه ټول دلته مکمل تطبیق کېږي تقریبا کارونه ټول منظم دي.
بل خو بیا غ ناروغان چې د روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي و د افغان سری میاشتې له دغه اقدامه هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به ورزګانیان له هغه ستونزو خلاص سي کوم چې له دې وړاندې ورسره لاس او ګرېوان و. دوی وایي د یاد روغتون ظرفیت چې له دې نور هم ورته لوړ سي.
ډېر خلک خوشحاله دي چې زر د درازه خلاص سي او موږ ورسو انشاءالله خوشحاله دي چې زه خپل تیز انداز موږ په مسجد کې خلک خبر و یو څه سور غلي او په بل کې ونه پدې کې و بيخي ته غيشت ته ورزو
دا ډېر وخت من ته مې د روزګانیان د پاره شي باید نورم دغه شي خلک کومک سره لري وسره دغه وکړي من دا د شپه نور دغه کلینیکو باندې راشو د لیرم دي دا د سر په سایکم دي.
دا یادونه ورد چې د یاد روختون لپاره د سری میاشت خیریه ټولنې لخوا 15 کال وړاندې ودانی جوړ شوی و چې سش کال دغه اداره وتونه د چې د خلکو لپاره پکې خدمات وړاندې کړي او پیل کړي.
ازادي رادیو پر لاندې څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دې خبرونه دویمه نیمایي د زدهکوونکو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په ځانګړي ډول د نجونو لپاره هغوی چې اوس مهال پرې د طالبانو لخوا ښوونځي بند دي البته له شپږم ټولګي پورته نو د هغې خبرونې اورېدل هم له یاده مه باسئ خو اوس ستاسې بیلابیل پیغامونه هم رارسېدلي دي هم بیلابیل موضوعاتو ته پکې اشاره شوې له دې پیغامونو سوی اورو.
مطلع زیارمل یم له پکتیا ولایت لج منګل ولسوالۍ د سنک سیم څخه ته پیغام پرېږدم. تیرو سختو سیلابونو پکتیا بالخصوص لج منګل ولسوالۍ کې خلکو ته سخت درنې مالی زیانونه اړولې دي. د دې زیانونو په نتیجه کې خلکو څاروي له منځه تللي دي او څارویو ته زیان رسولی همداشان کورونو ته زیان رسولی ده او ورسره زراعتي ځمکې کومې چې حاصل ورکولو ته نږدې وي هغه یې له منځه وړې دي او ټول میوه لرونکي باغونه یې له منځه وړې دي. د څښاک اوبو په برخه کې خلک لستون دو سره مخامخ شوی دي او کاریزونه لمنځه وړې دي. ساګان چې غلطه شتون درلود هغه هم سیلابونو لمنځه وړې دي او ویجاړ کړې دي. نو په دې برخه کې موږ له نړیوالو ټولنو بشري ټولنو همدارنګه له مرستندوی خاریه بنسټونو هیله کوو ترڅو له دې ولسوالۍ ولستون اوسیدونکو سره عاجل او لومړنۍ مرستې وکړي ترڅو خپل مشکلات ورسره هغه مشکلات چې د ولسوالۍ اوسیدونکو سره مخ دي پرې حل کړي او د ژوند چاره پرې وکړي مننه.
زه لال جان خنگیوان لاسری د ننګرهار ولایت د حصارک غلجی ولسوالۍ کری غوږیزا کلی خنگینه. زمونږ په وطن کې سخت سیلابونه راغلي دي. زمکې پټي جوار غنم هر څه یې وړي دي. موږ تاسو لوړپوړو چارواکو نه هیله کوو چې موږ سره کومکونه وکړي هغه وکړي. وسلام.
زه د کندی ولایت کجران د ولسوالۍ د بلدشت کلی سیمه لیک در سرنیول د زموږ وطن چې دی وچ دی ډیر شانګران موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته دی توجه وکړي.
السلام علیکم قبل پرزر هندین سنسور د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم از دې وروڼو ته مې دا پیغام دی چې څو هفته راهیسې کېږي چې زلزلې ټکانونه په همدا ولسوالۍ کې اورېدل کېږي. هغه مرسته چې د خبرې خریه بنسټونو او د خارجیانو لخوا شوې ده همدا مرسته مستحقو کورنۍ ته نه ده رسېدلې بلکې هغو کورنۍ ته چې کومه دوستانه او نږدې اړیکه لري او هغې ته توضیح شوې ده. نو په کلکه سره د اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوم چې د دې مخه ونیسي او مستحقو کورنۍ ته توضیح کړی شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111422.
ستاسو پیغامونو چې موږ ترا رسیدلی وو د واتس اپ شمیره به بیا هم یو ځل اعلان کوم. 00 24 02 11 24 201. په دې شمیره کولای شئ خپل پیغامونه ازادي راډیو سره ثبت کړئ. موږ باید ته د ورځې په فایل کې زموږ خبرونه د پال سره سم د ورځې تر اخره چې زموږ خبرونه دوام لري تاسو ته خبرو کو تر خوای کولای شئ. نور مهمه پیښې چې تاسو فکر کوئ په خبري پوخه خرځي موږ ته راستولای شئ. وخت په کابل کې 8:13 دقیقې کې دون کې دی. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکی واورئ.